ستړي مشي ګرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه ده. وړاندې کوونکی زه محوش جلیل
او زه محمد اکرام.
نن د زیارت روز کال 2019 د جولای 15مه نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماسخوتن اته په کابل کې دی ونی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دی. یو شمېر رپورټونه لرو په دې نیم ساعته خبری برخه کې. خو اول وخت شه د مهمو خبرونو سرټک
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د تیر کال په انتخاباتو کې د هغې په وینا د بې کچه درغلیو پر ضد نن په ټول هیواد کې توره ورځ منځلې ده.
د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې چې وایي د میډیا د سار لپاره به عدالتونه جوړیږي.
او د امریکای لخوا د پاکستان نه ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونو اخستو او د افغانستان په سوله کې د لانور رول لوبولو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان دا وکړي چې امریکای ته د عمران خان په سفر کې د ډومور یا د زیات سکولو غوښتنه نه ده شوې.
ګران اردوونکو او کتونکو دا او یو شمېر نور رپورټونه دي چې په دې خبری خبرونه کې به وړاندې کوو. خو اول غوښ شه د خبرونو لنډیستا.
د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف ګوندونه نن د جولای په 15مه نیټه د توري ورځې په توګه باندې منځي او یو کال وړاندې د عامو انتخاباتو په وخت د سیاسي ګوندونو منډیټ لوټ کړی شوی او نن د دې احتجاج د لارې ولسوای چې حکومت ورته منظور نه دی. د متحده اپوزیشن لخوا په پیښور، کوټا، کراچۍ او لاهور کې لوی جلسې او جلوسونه شوي دي. په پیښور کې را جوړې جلسې ته په وینا کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د تحریک انصاف کون په حکومت سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې نن ولس ته غوره کړل شوي یا سلیکټډ وزیر اعظم او حکومت پر ضد تور برز مانځي او دغه جلسې د حکومت پر ضد عدم اعتماد دی. افغا پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې تیرو حکومتونو ملک ته په غټه کچه باندې نقصان رسولی دی او د هغې خلاف یې د کرپشن یا د بډو رشوتونو یو شمېر مقدمې هم پرانستې دي.
د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې چې وایي د میډیا د سار لپاره به عدالتونه جوړیږي. نوموړي تنظیم د حکومت په دغه ګام اندېښنې ښودلي او وایي حکومت د نوي ضابطو او قانونو د لارې مطبوعات په خپل کنټرول کې راوستل غواړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د امریکای سره یې تعلقات ښه شوي دي. نوموړي ویلي دي د امریکای د سفر په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوي چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه واخلي. خو د صدر ترامپ او وزیر اعظم عمران خان د لیدنې وروسته د وایټ هاوس نه پور شوي بیان کې لیکل شوي چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه واخلي. د افغانستان په سوله کې د خپل کردار اولوبوي او د وایټ هاوس په دغه بیان کې د ټو مور کلمه هم استعمال شوه. ده د پاکستان د خارجه چارو د وزارت بیان ډاکټر فیصل دادا به هم کړی ده چې ګنې د امریکای سره اړیکې بیرته خشې بدی.
د وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت نه دی وړاندې کړی شوی او ویل شوی د مقدمه اوریدونکو قاضي پر رخصتې وو ځکه هغوی ته د بیا وړاندې کېدو لپاره د اگست 3 نیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر او محسن داوړ د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل هغه قاضي چې د یادې مقدمه اوریدنه کوي هغه نن پر رخصتې وو او دا مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوې وه. خو حکومتي وکیلانو ویلي چې د مقدمه د خپل ټاکل شوی قاضي نه علاوه بل جج دا اوریدنه نشي کولی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
صرف چارواده نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
سو دراکی انا وری د څنګه د دې په امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسې وډه هم دي
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي د دې خبرونې په دویمه برخه کې به موږ خبرې اترې کوو د پاکستان تحریک انصاف کون په یو کال تیرېدو سره په ملک کې څومره ګټې ترلاسه کړې دي، د ملک معیشت په کوم ځای باندې ولاړ دی، په ملک کې سیاسي اپوزیشن ګوندونه سوای، د بشري حقوقو په سر به هم خبرې اترې کوو، او د ملک اقتصادي ودا د دې ترڅنګ د ګرانۍ شره څنګه ده او څومره پوری په میلیونونو روزګارونو کې د خلکو لپاره روزګارونه پیدا کړی شوی دی. په دې ټول باندې به په تفصیل سره په دویمه برخه کې خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې خبرونه کې د پاکستان نه راغلی وتلې خبریال او سرلنکار سلیم صافی صاحب، او د دې ترڅنګ یو بل په سیاسي او پارلماني چارو پوها سلونکو به هم په دې پروګرام کې موږ سره دي اوریدل او کتلې ماهروي. او سره د خپل اولنی ریپورت اړخته، نن په پاکستان کې د سیاسي مخالف ګوندونو لخوا په ټول ملک کې احتجاجونه روان دي. دغه احتجاجونه د واکمن تحریک انصاف خلاف کیږي، او د یو ځل بیا تور لګولې دي چې د دوی مینډیټ لوټ شوی او د دین په زور اخیستل شوی دی. تر ټولو اول زو د بلوچستان سرخار کوټه ته، هلته د مسلم لیگ نون ګون مرسیال صدر مریم نواز، پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي، او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه تابعنا به هم کړی دي. زموږ سره دا وخت د کوټې نه د ریډیو خبريال حفیظ شیرانی صاحب نه خپل پلان راغلي دي. شیرانی صاحب تاسو سلام مشوي په خیر علي. شیرانی صاحب پښتنه درنه کوم، ما صرف سلام مشوي دره توي چې تر اوسه پورې دغه غونډي ورسته حال څه دی او کوم مشران ورته وینا وکړي؟
ډیره مننه. دا د کوټه چې دا د بلوچستان سرشار دی، د کوټې په ایوب فوټبال لوبغالي کې نن پر 3 بجې د اپوزیشن ګوندونو له لوري څخه د تورې ورځې په مناسبت د 5 جولای د تیر کال د ټول ټاکنو په ضد او د هغه سره د موجوده حکومت چې کوم اقدامات یې یا د هغه او د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په خلاف چې کومې مقدمې یا د هغوی خلاف چې کوم تېزونه در شوي دي، د هغو په خلاف د پاکستان د ټولې اپوزیشن ګوندونو مشترکه احتجاجي جلسه لا اوس هم دوام لري. تر اوسه پورې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې دي، خو اوس دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی چې د دې نن د احتجاجي جلسې صدر هم دی هغه وینا کوي.
شیرانی صاحب، شیرانی صاحب، زما پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې چا ویناوې کړې دي، په دې کې غټ غټ ټکي سو په حکومت باندې سینه وکی کړی دی او سی ویلی
دلته د دې د هغه ته د جمعیت علما اسلام د پاکستان یالات مشر مولانا عبدالواسی له هغه سره د نېشنل ګوند چې د زیاتره د بلوچستان نمائندګي کوي د مشر ناصر عبدالمالک، او له هغه وروسته میا افتخار چې هغه د نېشنل عوامي نېشنل ګوند سیکرټری جنرل دی، دوی چې کومې ویناوې وکړې، او له هغه سره د پاکستان مسلم لیگ نون مرسیاله مشره مریم نواز کومې ویناوې وکړې، او اوسیه محمود خان خدای کوي د دوی د ویناوو غټ ټکي دا وو چې تېر کال کوم ټول ټاکلې الیکشن شوی دی په هغه کې درغلی شوی دی، داخلي شوی ده، هغه فایل یا نتیجې دوی کله هم دوی ته د منلو وړ نه دي او نه به منی. له هغه وروسته دوی د نواز شریف گرفتاری د هغه خلاف کیسونه د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په خلاف چې د حکومت له لوري کړي مستبدي درسنی دي ورسره ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو چې علي وزیر او محسن داوود دي د هغوی او د نورو کارکرانو د گرفتاری او بابي په خلاف د مقدمو د درج کولو له هغه سره د ګرانې انجنیر چې دلته ګرانی جوړه شوې ده د هغه سره د روزګاري او له هغه سره د پارلیمنت بادشي یا د جمهوري قوتونو وده نه پروتول دغه د دوی خاص سرسکي وو او په دغه باندې دوی سختي نیوکې وکړې د حکومت خلاف یې سخت تقریرونه وکړه. او بیا یې دا وخت هم دا د محمود اسفار اسدزی د علي وزیر د محسن داوود په حق کې نارې وهي او دا ناره علي وزیر او محسن داوود دي رها کړل شي ناسته کړل شي که دا وخت دا اورېدونکي د ده بس اوري دا د الفاظ دي او هغه دا غوښتنه کوي چې هغه د اخلاص کړل شي. له دې سره سره محمود خان اسدزی وویل چې پښتون ژغورن او غورځنګ لفظ دا په خیال دا خوشنۍ لپسې باید چې له دې پاس پښتون ژغورنه غورځنګ د پښتون پاس ژغورنه غورځنګ په نامه باندې وبلل شي او دا یو څه څه ورته چې موږ دا د ټولې پښتون پاس د پښتون د پاره اوس مومنت کې له هغه سره سره د مل پرچګانو وکیلانو راځنه او ټول مشرانو سیاستدانانو او د پارلیمنت پر غوړو غوښتل کېد چې ټول دې سره راځم چې د پاکستان د څنګه لارې ولا کوي او تر هغه کوته یې ځا وکړ چې هغه د تکامل کې پوهې
سمره
لاغو یو غوښتل چې د پاکستان ته آئندي منوال عمل درآمد وکړي کدا چې نه وي بیا به د اپوزیشن ګوندونو ټول د پاکستان د اسلام آباد د نورو غټو شهرونو پر سلسله راځي او یو ښه قاعده تحریک وکړي.
ډیر مننه حفیظ شیرانی صاحب د خبرو کولو.
ګران کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د بلوچستان نتا سو د حفیظ الله شیرانی نتا زه حال وردو چې کمل ته تور روز مندل کیږي. اوس پر دې خبر ته چرتنه چې د ډیوا خبري الحمد الله رپورت را لګلې چې هلته هم تور روز مندل شوی او غټه جلسه شوی ده، سیاسي مشرانو ویناګانې کړې دي. نو راځي چې نور تفصیل په دې رپورت کې وورو.
په ټول هیواد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د 15 جولای ورځ د تور ورځ په توګه د منځلو او د احتجاجونو پیل د پیښور د شریکې جلسې نه وشو. دې جلسه کې د پښتونخوا د ځایي سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي او مبټه سره سره د جمعیت علما اسلام، پس درایمان ګوند، پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون نواز ګوند پلویانو ګډون وکړو. جلسې ته وار په وار د دې ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې او سره سم با په جلسه کې د دې ګوندونو پلویانو د تحریک انصاف د روان حکومت پر ضد نارې وخلې. د قومي وطن پارټي آفتاب شیرپا وویل د هیواد تمام سیاسي ګوندونه په دې پوه دي چې عمران خان او دغه سیاسي ګوند تحریک انصاف په دې هیواد تپل شوی دی.
ساتل پکار دی او چې دا د بوم داسې ساتل پکار دی عمران خان متاسو په هیڅ صورت کې په یو ځای کې مونږ نه د امریکای دوره د نو کړه اخو چې چا تا یو وشتو په سلامي ملو شو ناسه دوره خدا غوا او دوم باندې درو غل تدا وې چې هغه دوه وې چې په پریس باندې اس قدر نشتا اس پابندی نشتا د دوم باندې درو غل تو وې باندې کې دغه خبره سکه دی شي.
دا جلسې او احتجاجونه خو د اپوزیشن ګوندونو په وینا د تیر کال د ټاکنو په مهال د غبن پر ضد کېدلې. خو وینا کوونکو هیواد ترپې اقتصادي ستونزې او د ګرانۍ مسلې بار بار په خپلو خبرو کې یادولې. د عوامي نېشنل ګوند مشر افندیار ولی خان وویل
موږ په ملکي حقيقي جمهوري انتخابات ضروري دي. قوم د ووټ ورکي چې چاله ورکوي خو هغه غیلې نه ورکي خو مداخله تو نه لري پکې نه مونډه جیلونه دي ډېر سختي لیدلی ډېر تکلیفونه لیدلی او چا نه چې ځان ته قصر وکړ شوی دی لکه دلته دنه چې ځان روغ دی هغه بیا د قوم په مخ کې خوار او دلیل هم شي.
د مسلم لیگ نن نواز دلی حسن اقبال په خپل وینا کې د تیر حکومت لاستراونه یاد کړې او بیا د هیواد د اوسنۍ اقتصادي وضعیت یو يرونکې تصویر په خپل خبرو کې جوړ کړو او وی ویل وزیر اعظم عمران خان د پاکستان داسې یو دوست ملک پرې نه خوت چې امداد او سوالې ته نکړي. د ویل عمران خان پاکستان نړیوال سوالګر هیواد جوړ کړي. دا پیښور دا جلسه دا بلابل سیاسي ګوندونو د غړو لپاره هم یو ځانګړی تجربه و. دا سډيري کمی موکي وی چې د یو محسوس ګوند سیاسي مشر وینا د بل سیاسي ګوند غړي ستایي. په جلسه کې لیدل کېدل چې زیاتره سیاسي ورکرانو د نورو ګوندونو سیاسي مشرانو ویناو ته درناوی ورکو او خبرې ورلورېدل. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لوی خبر پښتونخوا خبری برخه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان خبر یالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کله کوټه کو غندنه او ردونه کړي چې وایي د میډیا د سار لپاره به عدالتونه جوړیږي. په دې باندې تفصیلی رپورت د ډیوا خبریال ارشد حسین ناورو.
پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان لخوا د میډیاي عدالتونو د جوړولو وړاندیز رد کړي او د حکومت په دغه اعلان اندېښنې ښودلي. په ملکی کچه د اخباری مدیرانو تنظیم کونسل او پاکستان نیوز پیپر ایډیټر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې کونسل د تفریق پیدا کوونکي هر قسمه قانون سازي خلاف دی او په هر فورم به د میډیا لپاره د امتیازي قانون د هڅو مخالفت کوي. ښکاره دی چې پرون د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان د میډیاي او مطبوعاتي ادارو د چارو د هواري لپاره د میډیاي عدالتونو د قیام اعلان کړی وو. پرون کراچي کې د پاکستان براډکاست اسوسییشن د استادو سره په لیدنه کې میرمن فردوس عاشقوان ویناوه چې دغه عدالتونو مقصد د میډیاي سند تنازع عدالتونو ته وړل او هغوی ته په سمدستي ډول انصاف ورکول باوري جوړول دي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د سی پی ان ای جنرال سیکرټري ډاکټر جبار خټک وای د کله نه چې د تحریک انصاف حکومت راغلی هغه د میډیا د انتظام په نوم نوې نوې ضابطه او قانونونه جوړوي چې داسې میډیا په قابو کې راوستل شي.
زموږ د موقف د میډیا لپاره اسپیشل ریګولیشن د کنه هغه په وجه کنه میډیا ډیر دباو باندې راځي. اوس میډیا ته ډایرکټلی برای راست او بلواسطه کو ډیر زیات دباو دی میډیا باندې اور دومره سخت دباو دے دا سی پی این ای او بیان جاری کرے ہو اگے کہ مونگا ویلیو دے سخت دباو پ وجہ تے مونگا سیلف سنسرشپ دا کول دا پارا مجبور ہو اور دا سیلف سنسرشپ دومره خطرناک دے. پخوا دلتا امیرانہ حکومت نہ ہو اگے دور کے ڈائریکٹلی یا براہ راست سنسرشپ ہو اگے دینا ہم دے سخت او گران دے اور دے سخت اپنا سنسرشپ مونگا سیلف سنسرشپ پہ ذریعہ دے دا پریکٹس کو دا سلسلہ ختمول کا پاپ پکار دی میڈیا تا کنا سندر ہم براہ راست یا بالواسطہ طور سندر ہم دباؤ دے اگر ختم شی میڈیا تا آزادانہ طور یو لارا ملاو شی اکول پیشوارانہ امور سر انجام کول دا پارا.
دا پاکستان حکومت دا میڈیای عدالتونو دا قیام دا اعلان پا یو دا سی وقت کلی چی دا صحافیانو نڑیوال او ملکی تنظیمون وای چی دا محل پاکستان کی مطبوعاتی ادارے دا تاریخ دا ناولا سنسرشپ او بندیزون سرمخ دی او دا غا تنظیمونو دا وزیر اعظم عمران خان لخوا هیواد کی دا مطبوعاتو دا ازادے پا باب لحق بیان باندے ہم مایوسی خودلے پا کم کی چی حقا ویلیو چی پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته آزاد ده. د یادونه ورل چې پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم هیواد کې په میډیا د قطغنونو غندنه کوي او وایي چې موجوده حکومت په میډیا د سنسرشپ بلاره د هیواد وګړي د اظهار د بنیادی حق څخه محرومه ساتل غواړي. که هم په پاکستان کې د امن او امان چاپیریال تر ډیره حده ښه شوی، خو خبریالان او نشریاتي ادارې د بیلابیلو اړخونو لخوا د شدید دباو سره مخ دي او پرستو کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډرز لخوا جاری شوی بیان کې د میډیا د آزادۍ په لحاظ سره پاکستان د 180 هیوادونو په فهرست کې په 122 نمبر اچولی او ویلي که هم په پاکستان کې د خبریالانو د وجلو لړۍ ودرېدلې، خو د پوځي اسټابلیشمنت د دباو له کبله سیلف سنسرشپ سیوا شوی. د رواني میاشتې په 14 نیټه د پاکستان د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په مطبوعاتي ادارو د قطغنونو او د فشار پر ضد ګرد هیواد کې احتجاجونه کړي او تور ورځې نمانځلې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو یو بدل بیا تاسو وایو چې په دوه مخبرونه کې به مونږه د پاکستان تحریک انصاف ته یو کال په کارکردګۍ او څومره سي کړی دي، څومره سي ندي کړی او اپوزیشن ګوندونه سوای په دې باندې به په تفصیل سره مونږه خبره ترې کوو. زمونږ سره به سلیم صافی صاحب چې د پاکستان وتر خبريال دی واشنگتن تر غلې دی، هغه به هم په پروګرام کې ملموي. اوس راځو د امریکې لخوا پاکستان د ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونه واخیستو او د افغانستان په سوله کې د لانور رول لوبولو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان نن دا وکړه چې امریکې ته د عمران خان په سفر کې د ډومور یا د زیات څه کولو غوښتنه نه ده شوې او د عمران خان سفر کامیاب سفر بلل دی. نور حال په تاسو زموږ همکار بختور شابلاندی کوي.
پاکستان وایي د امریکا سره تعلقات ښه شوي دي. دا خبره د پاکستان د بارانو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. موړی وایي
یہ رجسٹر کر لیں جی کہ پاکستان امریکا کے تعلقات ری سیٹ ہو گئے.
نموڑی خبریالانو ته ویلي دا خبره د ځان سره نوٹ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات برابر شوي. د پاکستان دا داوی چې غنی د امریکا سره یې تعلقات سم شوی دي، څېړونکو وایي دا داوی د وخت نه مخکې دي. د پاکستان سره د تعلقاتو سمولو لپاره وایټ هاوس او د امریکا د خارجه چارو وزارت په خپلو جدا جدا بیانونو کې په ښکاره دا شرطونه وړاندې کړي چې پاکستان به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کوي. پاکستان به په هیواد کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو په ضد سمدستي ګامونه اخلي او دا هم وایي چې د تعلقاتو بیا سمولو لپاره به اصلي بنیاد دا وي چې پاکستان په هیواد دننه ترهګر تنظیمونو له ماتې ورکړي. د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل خبری کانفرنس ته دا هم ویلي چې د امریکا د سفر په وخت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوې چې پاکستان دې د ترهګرۍ په ضد نور ګامونه واخلي، یا گنی د پاکستان نه د ډو مور غوښتنه شوې. نوموړی وایي
ڈو مور کا کانٹیکسٹ اگر اس کو ذہن سے آپ نکال دیں، ڈو مور کا لفظ آپ ہی کہہ رہے ہیں، نہ امریکنز نے کہا ہے نہ ہم نے کہا ہے.
خود صدر ٹرمپ او وزیر اعظم عمران خان د ملاقات ورستو د وائٹ ہاؤس نا خپور شوی بیان کې پخکارا لیکل شوی دی چې پاکستان دی د ترګری په ضد نور ګامونه واخلي او د افغانستان په سوله کې د خپل رول ولوبوي. د وائٹ ہاؤس په دغه بیان کې د ڈو مور کلمه هم کارول شوې ده.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګی. د وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت نه دی وړاندې کړی شوی او ویل کیږي چې مقدمه چلونکي قاضي یا جج دین هغه په رخصتي وو. په علي وزیر او محسن داوړ باندې د بنو د ترهګرې په ضد عدالت کې مقدمه چلیږي. تفصیلي رپورت په دغه خبريال عدنان بیټنی نه اورو.
د وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. خو ویل شوی مقدمه اوریدونکي قاضي په چټۍ وو ځکه هغوی ته بیا وړاندې کېدو د پاره د اکاس دریمه نیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر او محسن داوړ د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران ریوا سره په خبرو کې وویل هغه قاضي چې د یادې مقدمه اوریدنه کوي هغه نن په رخصتي وو او د مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوی وه. خو حکومتي وکیلانو د اوریدنې پر مهال وویل چې دا مقدمه د خپل ټاکل شوي قاضي څخه پرته بل جج اوریدنه نشي کولی. عمران زیاته کړه ځکه موجوده قاضي د مقدمې د اوریدنې لپاره بل نیټه د اګست دریمه وټاکله. علي وزیر او محسن داوړ باندې د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې مقدمه چلی شي. له دې وړاندې په 13 جولای هم علي وزیر او محسن داوړ عدالت ته نه وړاندې کړی شوی. علي وزیر د جنوبي وزیرستان او محسن داوړ د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب غړي دي. په دواړو د شمالي وزیرستان د 26 مئی د خړکمر په چیک پوسټ د برید او هغې وروسته په وم جون د پوز په ګاډي د 14 تورنې مقدمه جوړې کړی شوی. علي وزیر او محسن داوړ دا وخت د هریپور په زندان کې بندې فاندي. د دوی مقدمه بیا بیا په ځنډولو د پېښور های کورټ وتلی وکیل شاب خټک ډیوا توایي
څو میاشتونه چې کوم عمل روان دی خصوصا د پښتون کاکړ موومنت د ورکرانو خلاف او د غیر لیډرشپ خلاف. په دې کې ښکاره خبره ده چې ریاستي خفیا ایجنسۍ انوالو دي. هغه باقاعده عدالتونو باندې دباو فشار راولي. زما په اندازه شپږم اووم تاریخ شو چې دې کیس کې هیرنګ نه کیږي لګیا ده. دا انتهایي قابل افسوس خبره ده. یعنی هغه کیس کې داری حق نه جوړیږي نو باید چې درې تاریخ مخکې هغه هیرنګ کړی وي او ضمانت درخواست به خارج کړی وي. کله جج په چټۍ کې ځل کله دا چې ریکارډ نشته دا بیا د قانون او د آئین سره ټوکی دي او د هغې توهین کول دي. زه داسې ګڼم چې زمونږ ولس چې کوم دی دا دوی مایوسه کول غواړي چې هغوی عدالتونو نه او انصاف نه او پولیس نه او دې ټول سیستم نه خصوصا دې ته کتل غواړي چې دا خو د ټرایبل صادقه د فاټه چې کومې فیلي دي د هغې سره تعلق لرونکي خلک دي. بیا یې نیز دي بیا د لکونو پښتنو مشري کوي لګیا دي. داسې هغې سره داسې سلوک خو ډېر
بل لور ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشر عبدالله ننګیال بیټنی چې د ټانګ نیمه قبایلي سیمې جندول سر تړاو لري 13 ورځې په 3 ایم پی او کې ضمانت منظور شوی خو په کوهاټ کې په هغه د جوړې مقدمې په تور کې بیا بیرته نیول شوی دی. د عبدالله ننګیال بیټنی سره ادریس پښتین، بلال پښتین، رحمت شاه مسید، زبیر یوسف او عارف وزیر نردي یو میاشت د 3 ایم پی او لاندې په ټانګ کې نیول شوی وو. د دوی وکیل شاه پټک وای های کورټ د دوی په ضمانت د خوشی کولو امر کړی وو خو تر اوسه پورې په دوی کې یوازې درې حسن عبدالله ننګیال بیټنی، عارف وزیر او یوسف خوشی سوی او نور لا په زندان کې بندیوان ساتل کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
مهم خبرونه چې
ګران اوریدونکو، تاسو ساده وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لوی خبر پښتونخوا په خبرونه کې یو ځل بیا ستل میشوایو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې دراتلو یو کال سرته رسیدلې ده. پاکستان تحریک انصاف دا وکوي چې په ملک کې به دوی ترقی کوي، د بیلابیلو پخوانیو حکومتي مشرانو چې دا وخت سیاسي اپوزیشن ګوندونو مشران دي هغوی خلاف به مقدمه جوړوي، او هغوی چې د ملک نه کمی پیسې لوټلې دي د دې په وینا باندې هغه به ترلاسه کوي. تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څومره پورې په یو کال کې ګټې ترلاسه کړې دي، د ملک اقتصاد یې کم ځای ته رسولی دی، څومره په ملک کې ارزانی راغلی او څومره ګرانی راغلی، او په میدان باندې حقیقتونه څه دي. د دې تر څنګ د پاکستان پارلمان څومره پورې دا وختي با اختیار دی، د پاکستان عدلیه څومره په آزادانه توګه باندې فیصلې ورکوي، خاص کر هغه فیصلې چې هغه سیاسي بنیادونه لري، یعنی په خصوصي توګه باندې د سیاسي مشرانو چې پکې د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پخوانی صدر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري هم شامل دي. د دې خلاف مقدمه په کوم بنیاد جوړ کړل شوې دي، او کچره دغه مقدمه د بډو رشوتونو او د کرپشن دي، په هغه کې د حکومت سره څومره ثبوتونه دي، او کچره ثبوتونه ورسره وي نو دغه سیاسي مشرانو خلاف عدالتونو څه فیصله ورکړي دي، او آیا د دوی نه څومره پیسې ترلاسه شوې دي، او څومره چې حکومت د تحریک انصاف حکومت دعوی کوي. په دې باندې به موږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. یو خو به موږ تاسو ته وایو چې د پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې یو حکومت په خپل مالی کال کې تر ټولو زیات قرضونه د بهر ملکونو نه اخیستي وي. دا وخت پاکستان په روان کال کې بهرنۍ قرضې هغه 14 ارب ډالر ته رسیدلې دي. پاکستان په کال 2013-2019 کې دا پیسې اخیستلې دي، او دا د پاکستان حکومتي او سرکاري دستاویزاتونه دا خبره واضحه ده. په دې کې اوسنی حکومت، یعنی د پاکستان تحریک انصاف حکومت، په یوه لسو میاشتو کې 14.6 ارب ډالر اخیستي دي. د دې نه علاوه په جولای کال 2013 کې کیر ټیکر چې کوم حکومت و، کوم چې معروضي حکومت و، هغوی 2.4 ارب ډالر اخیستلی دي. په دې کې د متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب نه 15.5 ارب ډالر اخیستلی دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دا وخت په پاکستان کې ګرانی د ورلد بینک او د آی ایم ایف د شمیرو تر مخه هم چې کوم اټکل شوی دی یا پریډکشن شوی دی، هغه د 10 نه تر 14% پورې دی. د ګرانۍ اثر په چا باندې وي؟ په پاکستان کې روپۍ د ډالر په مقابله کې په مجموعي توګه باندې د 10% پورې د روپۍ قدر راغورځېدلی دی. خو تر ټولو مهمه خبره د پاکستان ډیموکراسي او پارلمان کې دا وخت څومره واکمني او حکومت د سیاسي منتخب مشرانو پلاس کې دی. په دې باندې په تفصیل سره خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې په پاکستان کې مرکزی پارلمان او صوبایي پارلماني غړو ته تربیت او په هور کون کې په لیجسلیشن یا قانون سازي کې د یوې ادارې مشر قریش خټک صاحب زموږ سره په پروګرام کې راغلي دي، چې سیاسي او د پارلماني چارو سلنکار هم دي. ورش خټک صاحب، تاسو په پروګرام کې سلم شوایو، په خیر علي. ډیر مننه ورش خټک صاحب، تاسو د ډیر وخت راځي د بیلابیلو هغه ادارو سره کار کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې دغه پارلماني مشرانو ته پارلماني غړو ته دا غینه علاوه نور د پارلیمنت چې کوم عمله ده که هغه مرکزی پارلمان دی او که هغه صوبایي اسمبلی دی هغه ته تربیه ورکوي. یو کال د اوسنی حکومت چې د تحریک انصاف حکومت دی هغه سر ته ورسېدو په مجموعي توګه باندې کم مثبت او کم منفی اړخونه دي چې د هغه تاسو په غټو ټکو کې موازنه وکړي؟
اول خو اکرام صاحب داسې ده چې د حکومت یو کال نه دی شوی، د حکومت چې دی یوولس میاشتې وشولې، یوه میاشت په کې ده عمران خان چې کله حکومت جوړ کړو هغه په اګست کې یو میاشت لګي په دې حکومتونو جوړولو کې په پاکستان کې. دویم زه دا ګڼم چې د خلکو چې کم توقعات وو د پی ټی آی پارٹی چې دی هغه د خلکو هغه د سیاست نه او د ریاست او حکومت نه کم توقعات وو هغه ډېر لوی لیول ته رسولو د خلکو سره کمې دعوې کړې وې. په هغې باندې خو عمل کول چې دی شاید د پاکستانی جمهوریت په چوکاټ کې چې دی دا خو ممکنه نه ده، خو که یو حقیقي او ستا چې نیوټرل دغه وي هغې باندې د دوی پیمانې باندې د دې حکومت چې دی د تیرو یوولسو میاشتو کارکردګي چې دی هغه مونږ ناپ کو، ماته داسې لږ څه کارونه داسې دي چې په هغې کې دوی ډېر ښه روان دي، څه کارونه داسې دي چې په هغې کې دوی ښه نه دي روان، ګراني ده، خلک تنګ دي. په مجموعي توګه باندې زما شوم کې کار چې دی د پارلیمان او د صوبایي اسمبلیانو سره زیات دی، نو په هغې لیول باندې تاسو خبرو کوي نو د توقع دا کېدله چې دا د تبدیلی په ناره باندې چې په دې ملک کې به بدلون راولي باغې په پیمانه باندې ناب کې چې هغې طرف ته چې دی اسمبلیانو څونه قانون سازی کړې ده یا چې دی زه پیمانه د خپل خیبر پختونخوا حکومت ګڼم ځکه چې هلته کې د دوی شپږم کال روان دی پوره کېږي د حکومت په هغې کې که تاسو د دې د زموږ د صوبایي اسمبلی چې کوم کارکردګي ده په هغې کې د دې اکثریت دی عددی اکثریت دی کم ته چې ټو تھرڈز میجورٹی وي د دې سره دو تہائی اکثریت دی د پاکستان تحریک انصاف سره. په فاټا کې اوس چې موجوده کم الیکشن وشو هغه هم دی سر تور رسو او په خیر خیریت سره د هغې نمایندګي به هم په صوبایي اسمبلی کې وشي، خو کم زموږ چې اولس کم توقعات وو چې په دې حکومت چې کم اصلاحات پر راوړي هغه اصلاحات چې دي هغه سي په منډه باندې نه دي روان کوم چې دوی وعده کړی وي. بل زه دا ګڼم د دې چې کوم خلق دي د په پیښور کې یا په نور ځینو کې دوی چې کوم اډوایزر چې دي خاص کر په مرکز په مرکزی حکومت کې هغه ډېر زیات چې دي اغست دي او کوم د اولس منتخب نمائندگان چې دي د هغې په ځای باندې دي لګیا دي د غیر منتخب چې دی د خپلو یارانو دوستانو نه کوم چې عمران خان ته نږدې خلک دي د هغې نه کار اخلي. بل دوی دا دعوی کړی وی چې په کومه خبره کېږي هغه به په پارلیمان کې دن نه کېږي، خو وزیر اعظم صاحب دا خبره هم کړې وه چې زه کله هر هفته به وزیر اعظم او هغه کوم یو کنسپټ چې دی چې پرایم منسٹر آور چې دی هغه به د خلکو د ممبرانو د سوالونو جوابونه به ورکوي او د حکومت پالیسي چې دی د هغې وضاحت به کړي. د هغې په ځای باندې پرایم منسٹر صاحب اوس چې دی قومي اسمبلی ته د سره راضي نه د هغوی کوم حاضري چې ده هغه ډېره زیاته کمه نه، بل په صوبایي زموږ قومي اسمبلی چې دی د هغې کارکردګي وګورئ چې هغې څومره قانون سازي کړې ده، نو اوس هم په دې اولني کال کې د قانون سازی او د پارلیماني چې کمکاري هغه تقریبا شپږ میاشتې خو هغوی په دې خلک په دې باندې نه پوهېږي چې دا کمیټي جوړېږي او دا لږ دغې لږ په مزه باندې رواني، خو د دوی بدقسمتي دا ده چې په سینټ کې ورته هلته کې د اپوزیشن چې کوم غټې پارټیانې دي لکه پاکستان پیپلز پارټي ده او پاکستان مسلم لیگ نوم دی د هغوی میجورټي جوړیږي په سینټ کې، نو دوی سر داسې چې د هغوی مرضي پکې نه شامل یو قانون هم دوی سینټ
خو پرش خټک سبا پاکستان تحریک انصاف زنی سوزونو کې تاسو څنګه ویلې چې زنی سوزونو ورته معلوم هم نه یې لار متعین کړي، خو د یو پارټي سره یو ټیم هم وی هغه مخ کنه دا فیصله کړی وی چې زه په واک کې راځم، زه بداس کوم. آیا د دوی سره هغه شان پوره ټیم وو او کنه؟ او دا وخت په واک کې دراتلو ورستو یو شمیر وزیران بیا بدل هم شو، سمره دغه یو ډیموکراټیک یا جمهوری عمل وو؟ او د دینه علاوه اپوزیشن ګوندونو د ځنې مشرانو خلاف چې کم د کرپشن مقدمه جوړ کړل چې بده ملک یا اپوزیشن ګوندونه سمره ډیوایډډ دي.
د پاکستان تحریک انصاف چې د غدری غټه کې د غیلې تاسو سیاسي نارو یا د غیلې او کې درې خبرې غټه وړوي. یو دا و چې موږ به په دې ملک چې د مالی کرپشن یا رشوت ستانی چې دا به ختمو. دویم دا و غیلې کړو چې موږ به خلکو ته انصاف ورکو او هغه به ارزان او تیز انصاف چې کوم سیستم دی هغه کې به ریفارمز راولي. دریمه دا و چې موږ به مروسی سیاست ختمو. نو په دې دغه باندې کې موږ دا ګڼل دوی چې دې سره کوم خلک چې دوی زه بدل مثال در کوم، اسد عمر صاحب مثال بدل کوم. دوی اسد عمر داسې پیش کړی و چې د هغه سره د دې ملک د کوم اقتصادي بیماریانې دي د ټولو علاج و سره دی، او بس صرف دا خبره ده چې هغه حلف اغیستل دي او په منسٹری کې کېناستل دي نور چې ټولې مسلې به حل شي. خو چې هغه موږ وکتل په تېر یو کال کې بیا وسر چې هغه کوم اقدامات کول، ایون پاکستان چې دی دا یو آسان ملک نه دی چې حکومت پرې وکړي، چې هغه کوم اقدامات کول په پارټۍ کې دننه وته مسلې جوړې شوې. د پارټۍ نه بار چې دی حکومت چې دی هغه تاسو ته او ټولې دنیا ته دا ښکاره ده چې زمون سیبیل حکومت څومره با اختیار یې څومره نه په هغه کې چې دی د فوزي د غوش او نشانه مداخلت او هغه ته بیا هم هغه زوړ سړی کوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ وزیري مالیات پاتې شو او هغه راوستو. نن سبا د پی ټی آی د حکومت چې دی مالیاتي پالیسیانې چې دی هم هغه سړی جوړی کوم چې په پیپلز پارټۍ په حکومت کې او هغه نه مخکې چې دی په حکومتونو کې پاتې شو. بیا که تاسو اور الګوري نو مشرف سره چې کوم خلک پاتې شوی وو او ماغه کوم چې په دغه قوت لوټکریسي سیاست کوي کنه چې کوم یو څو مخصوص خاندانونه دي او دغه خلک دي چې کوم حکومت په اقتدار کې راځي کوم پارټي ماغه تا وړي راوړي. نو که تاسو وګوري نن سبا چې په وزارتونو باندې دي او وفاق کې خاص کر په هغه خلکو چې دي تاسو اکثریت ګوري او داسې اندازه کیږي چې کوم دوی تبدیلی او دغه کول شاید چې دا د عمران خان حکومت نه دی بلکې یا د پرویز مشرف یا زرداری صاحب چې دی نیم نیم حکومت را یو ځای کړی دی او خلک یې تجربه کړی. نو نه پی ټی آی هغه ایم ایچ یو چې دوی به یو سیریس هوم ورک کړي د دې ملک د مسلو لپاره هغه چې دی مخې ته لا نه دی راغلی چې دوی سه هوم ورک کړي.
د اپوزیشن ګوندونو خلاف چې کمې مقدمې دي سوینه، آیا د ملک ټوله توجه په هغه باندې ګینه نه ده او د ملک چې کمی نوري حقيقي مسلې دي د هغې نه د خلکو توجه اړولو یو کوشش نه دی چې ګینه تحریک انصاف سن ډلیور کوي، نو د هغې په ځای د دې هر څه ذمہوار په خوانی حکومتونه ګرځي او د هغې د مشرانو خلاف دي؟
د هغې مشرانو خلاف چې کومې مقدمې دي هغه خو ظاهره ده یوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تېر یو کال کې نه ده جوړ کړی، زړې مقدمې وي. او د دوی چې ناره دا و چې موږ به د کرپشن خلاف چې دی دا به کار کوو، نو هغې زرداری صاحب هم اوس په جیل کې دی او نواز شریف صاحب هم اوس په جیل کې دی او هغې خلاف چې دی نیشنل اکاؤنټیبلټی بیرو تحقیقات کوي. زما په خیال دغه دونه بد کار نه دی که په چا الزامي او د ملک پیسې لوټلي او په حکومت کې کرپشن کړي نو که هغې نه پیسې اخلي دغه څه بده خبره نه. نو خو بده خبره دا ده چې په زیر دی چې هغه د نیشنل اکاؤنټیبلټی کوم بیرو ده چې هغه مخې ته راشي او دا دغه بوزي حکومت داسې دغه کوي چې دا یو آزاد اداره نه ده بلکې د حکومت په اشارو باندې دا کارونه کیږي. لکه اوس چې په واشنگټن کې بل ورځ دی کوم خبر وکړه چې زبا زما واپس او نواز شریف ته کمرې نه بجا اے سی او ټی وی لکوم نه دا پرایم منسٹر دی دا اوس یو جیت سپرډر په نه دی چې دا سی کی یو دا هر یو سیس دی او قانون لاندې کیږي پرایم منسٹر یا حکومت چې دی په جمهوریت کې راغی مطلب دا نه چې تاسو په حکومت کې رالې نو د وینس ټیک سال بل کیسه نه په جمهوریت کې چې دی پارلیمان یو رول لري پارلیمان چې دی پاره کې اپوزیشن هم نهسته پاره کې چې دی حکومت خلک هم نهسته او هغه پارلیمان کې چې دی اپوزیشن کم خلک نهسته هغه په دې لوب باندې او سیاست باندې د دین زیات کوی دی د دې وجه نه په پارلیمنت کې چې دوی کم پرفارمنس پکارو چې اصلاحات راوړې وي قانون سازی کړې وي هغه طرف ته پرمختګ نخکاری او هیله دا چې په اولنی کال کې چې د کوم حکومت هم په پاکستان کې راغلی دی هغه د سږو جوهات د وجه نه چې دی په خلکو باندې سختې په حکومت باندې سختې لکه تاسو په تیر کال پاکستان مسلم لیگ نون بجټ پوری نو هغه کم بجټ ورکړې و هغه سه عجیب کوم د بجټ د دنیا پیسې په ډیولپمنت باندې خرچولې چې ره د وټونه چې دی د زیات تعداد چې دی پی ایم ایل ان طرف ته راغلی پړي شي نو کوم اخیری بجټ چې حکومت ورکړي پنځم بجټ چې هغه همداسې بجټ چې کوم حکومت هم راضي د هغې بیا د اولنی کال چې دی د ډېر سختي او هر حکومت چې راځي په پاکستان کې هغوی هم خزانه خالي ملای بل چې کوم مهمه خبره ده چې پاکستان یو آسان ملک نه دی چې په دې باندې حکومت کیږي پاکستان کی حکومت کول او په جمهوری طریقو باندې کول لا ډېر ګران دي نیم اختیار د حکومت سره نیم سره نه وي په ځینو خبرو باندې اقداماتو باندې هغې مخکې تللی شي په ځینو باندې مخکې نه شي تللی او کله چې د فوج د سپه سالار چې دی د هغه د مدت د ملازمت چې دی د هغې ختمېدو ته نږدې کوم چې اوس هم دې حکومت ته دا مسله مخې ته ده نو بیا موږ دا وینو چې په حکومت باندې ډېر زیات پټ پټ پرشرونه او ښکاره ښکاره پرشرونه مختلفو طریقو سره راځي نو د دې حکومت ته دا هم یو غټ ګام پروت دی چې دوی باجوا صاحب ته چې د ایکسټینشن ورکړي او که نه لیږي او بلې
ډېره مننه موږ سره د خبرو کولو په دې پروګرام کې د برخې اخیستو قریش خټک صاحب تاسو ډېره مننه دا قریش خټک صاحب تاسو د هغې خبرې اورېدلې اسلام آباد نه موږ سره نیک پنیغه خبرې اترې کولې او څنګه چې تاسو موږ وړاندې ویلي هم زموږ سره په دې پروګرام کې د پاکستان نه وتلې خبریال چې تاسو وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو ټلویزیون چینلو باندې هم یوني د جرګې پروګرام هم دوی کوي زموږ سره په سټوډیو کې سلیم صافی صاحب ناستې سلیم صافی صاحب تاسو سلیم شوې په خیر راغلي
ډیر عزتمن شه ستاسو او ستاسو د ریډیو د نور ملګرو د همکارانو ډیر مننه د عزت را کولو او د دې موقع را کولو
ډیر مننه سلیم صافی صاحب دا وخت په پاکستان کې احتجاجونه هم روان دي تقریبا یو لس میاشتې د پاکستان د اوسنی حکومت اوښلې په واقع دراتلو خو اپوزیشن ګوندونه هغه مکمل تقریبا یو کال شو په دې کې بیا بیلابیل حکومت داوی کوي چې سمره ګټه تر لاسه کړې دي خو په پاکستان کې دننه بیا د میډیا چې کوم په هغه باندې قدغنونې خودل شوې دي د هغې نه علاوه اپوزیشن ګوندونو ځنې مشران نیولې شوې دي تاسو هغه ځنه اوس راغلي مونږ ته یو مختصر خاکا وړاندې کوي چې څنګه په پاکستان کې دا وختي صورتحال سره میډیا سمره ځار ده او اپوزیشن ګوندونه په کوم ځای کې ولاړ دي
اوس راغلي یم او بیا به هم زم
دې خبره کوم ډېر
نو واپس وزم نو ځکه چې تاسو ته پته چې عمران خان صاحب سونه غوسه دی میډیا ته نو لږ گزاره به کوم ځکه چې زه واپس زم او دویمه خبره دا ده چې اصلا یو خو کتا سو وګورئ نو مونږه پاکستان افغانستان داغه ملکونه دي چې اغا د ډیموکراټک ویلیوز او د دې لحاظ سره د یو ترانزیشن نتیریږي او د مختلف فورسز ترمنز چې دی هغه یو اروخ یو مقابله روانه کله یو را اوچت شي کله بدل را اوچت شي لکه تاسو وګورئ نو پرویز مشرف په آخري وختو کې چې دی هغه نه سیول سوسایټي بیا ډیره وګټله میډیا آزاد شوه جوډیشریم ډیره په یو دغه پوزیشن کې راغله هغه چې ډیر پیک ته لاړه اوس هغه سیس چې دی نو ریورس شو میڈیا ته هم خلق غوسه شو هغه سي لکه هغه مینه د غو سره پاتې نشو. بیا داده چې 13 ټاکنو په باره کې د اپوزیشن ګوندونو د جی یو آئی د این پی د مسلم لیگ نوم د پیپلز ګوند دا غوي ټولو دا غي باره کې اختلاف وو او هغه وی چې دا فیر ټاکنې نه دي شوی او د عمران خان په حق کې د ټاکنو وړاندې هم او د ټاکنو په وخت کې هم مینجمنت شوی دی. خو بیا دې ګوندونو دا هم غلطي وکړه چې هغه په پارلیمان کې کیناستل, خصوصا پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند. او په دې دوران کې هغه دواړو عمدہ کوشش کوو, شاباز شریف هم کوو او زرداریم کوو چې زمونږ بس دغه کې چې کم یو ټکی دی چې کینه هغه دې هغه سي جوړ شي څنګه چې عمران خان دی. نو هغه یو خو شکر دی چې هغه د هغه پالیسۍ نه ګټه و نه مونته, نقصان راغی. نو په دې 13 کال یو نیم کې کته تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د سره د اپوزیشن پالیټکس چې څه ته وایي هغه هغه ډو چا کوم نه, نو په دې کې ټول فوکس یو هغه په میډیا باندې وو, ځکه چې صرف یو میډیا د میډیا د سپورټ لپاره نه اپوزیشن راتلو نه د هغې دپاره چې دی نه جوډیشری راتله نه نورې ادارې راتلې. نو میډیا په دې دوران کې ډېره زیاته د دباو لاندې راوستل شوه او اوس هم ده چې نن د هغې نقصان په خپله هغې اپوزیشن تم کېږي. کله ویل کېږي چې د مریم نواز جلسه به نخی, کله ویل کېږي چې د بلاول دا خبره به نخی. نو بهرحال اوس یو داسې سټیج ته موږ را نږدې شو چې یو طرف ته حکومت او ادارو هغوی هم د میډیا خلاف پورا زور لګولی دی, خو بل طرف ته دار چې اوس سیاسي ګوندونو کې هم لکه بعضې حقیقي مانو کې اپوزیشن جوړ شو. نو راتلونکې سو میاشتې به دا ډیټرمن کوي چې آیا د میډیا د سکویز کولو دا سفر وروسته مخکې بوزي او که نه, دا بیا چې دی نو میډیا او سیاسي قوتونه په خپل هغه اختیار او ازادۍ حاصلولو کې کامیابیږي.
دا راته وایي چونکې د میډیا خبر روانې دي بیا لس واته منټه وخت هم دی, خو لکه میډیا څنګه زور لګیږي؟ جرنلسټ د خبریال په حیث باندې هغه باندې کم پریشر یا دباو اچولی کیږي, ټیکټکس دي, او د دینه علاوه د میډیا چې غټ ادارې دي هغه څنګه دور لکیږي؟
ګوره یو خدای چې په پاکستان کې مخکې هم د هغه ملکونه دي کې هند دی که پاکستان دی, چرته کم چرته زیات که افغانستان دی, چې الته په میډیا باندې د حکومت او د سټیټ نه علاوه نور فشارونه وي. لکه په دې دوران کې تاسو ګورئ یو وخت کې داسې وو چې د ایم کیو ایم د یره نه میډیا ایس نشو کولی, او چې صد الطاف حسین خوخوا هغه به په میډیا باندې کول غوښتل. په بلوچستان کې به التر سردار یا د ملیټنټ یا د غیره ده. زمونږ په قبایلی سیمو کې کتا سو قتل نو الته کې میډیا چې وا هغه د ملیټنټ او د ملیټری په منځ کې سینډویچ شوی وا. چرته به د مذهب په نوم باندې ګروپونه جوړ شوی, هغه به لکه تیرو وختونو کې د ټي ټي پی یو ډیر غټ خطر و د پاکستان میډیا ته. بیا چې دینو دغه شان مختلف نور پریشر ګروپ وي, زموږ په ملکونو کې بیا ډېر کلچرل مسلې هم وي, تا ته د ګیلې کلچر دی. د ټولو نه خطرناک شی په پاکستان او افغانستان کې چې د میډیا لپاره کم دی هغه د فتوی کلچر دی, چې هغه د سټیټ سره سب ځای کې سټیټ سره تعلق ساتي. مثلا تا باندې به د اسلام دښمنه فتوا ولګي, تا باندې به د مرتد فتوا ولګي, تا باندې به د غدار فتوا ولګي, تا باندې به د چا د ایجنټ فتوا ولګي. که لیفټسٹ دی هغه به نه څه خبره باندې ډز تا به چې دی نو د فوج او د ایس آئی ایجنټ کی, که هغوی دی نو هغه به نه څه تا به د امریکې ایجنټ بدن جوړ کی, او د پاکستان میډیا چې دی او خلک هغه د دی فتوی د کلچر لکه فتوا هر غدار اسلام کفر د دی ټولو سیزونو هغه په کانټیکس کې زه خبره کوم. بیا د سټیټ چې کم دی نو ظاهری خبره چې سټیټ هم هلته کې دا کوشش کوي چې خصوصا په سټریټیجیک سیزونو کې, پاکستان یو نیشنل سیکورټی سټیټ دی, دا مطلب چې یو تلخ حقیقت دی, او د یو نیشنل سیکورټی سټیټ چې کوم نفسیاتی بیا دار چې مستقل هغه پسنه سره دی کې د هند سره په حالت جنگ کې دی, د امریکای سره تعلق چې دی داغه دغه بیا نن سبا د پاکستان سیکورټی اسټابلیشمنت پر یک کنوینس دی چې ګنی غربي قوتونو او هند هغه یو ففت جنریشن وار شروع کړی دی, هغه کې چې د پاکستان میډیا استعمالول غواړي. نو نن سبا چې کوم دی هغه د سټیټ د طرف هم چې دی کوشش زیات کیږي چې د پاکستان میډیا د دغه مطابق مینج کړي.
یو مختصر پوښتنه او د دې جواب یو منټ کې راکې, نور غټې پوښتنه به هم کوم. چې تاسو یو سټوري لیکي او هغه کې فرض کا د سټیټ څخه خبر راشي, تاسو د نیوکلیر خبر وکړه یا د طالبانو خبر راشي, او تاسو کله په پن یا په سلی کل کوینو ذهن کې مسله دي چې دا ولیکم کنه او تاسو کوم کنه, داسې ذهن تر ازي تاسو
یقینا هغه ګوره چې هر جرنالیست چې ناشته که دلته یو جرنالیست ناشته په امریکا کې مته چې تاسو هم چې دی کوي نو اول به سټیټ ډپارټمنټ مزه هن کرا زی, دلته بعضې نو گو ایریا ستا
سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ذہن کې راځي خو هغه ورجن واخستې شي خو الته بیا سوی ورجن واخستې شي هغه باندې کار کیږي کنه
نه نه یوازې د ورجن خبره نه ده مطلب دا چې دا موږ په ټوله دنیا کې وینو چې کله افغانستان کې مجاهدین وو نو امریکای هغه وخت کې پالیسی د سټیټ داوا د سی آی ای داوا چې موږ دا د هیرو په تور دی کو نو دلته کې د هالیوډ فلمونو هم جوړېدل ریمبو فرست ریمبو سیکنډ یو څه بل څه چې کله بیا هم هغه شي تر هغر شو نو هغه کې هم دا میډیا چې دی هغه ذهن کې هغه ظاهري خبره دا د هر چا چې لکه اول خدا له چې د کمې ادارې ته نوکرې زه چې د کمې ادارې نوکرې تاسو چې د کمې ادارې سره جاب کوي نو لومبه خوستا هغه خپل اداره چې دا خپل باس دا هغه خپل ادارې قوانین دا هغه مجبوریتونه هغه خپل ذهن کې راځي نو مونږ هم چې نن سبا الته کې دی کو نو مونږ چې لومبه دغه راځي هغه خپل اداره خپل مینجمنت دا هغه مجبوریتونه او دا هغه ریډ لائنز چې دي ځکه چې په دنیا کې یو نوکر هم چې دی مونږ خو یې بیسیکلی مزدوران یو کنه زه په خپل ځای مزدوري کوم تاسو په خپل ځای باندې کوي نو لومبه سیس خدا په ذهن کې راځي چې رستا ادارې چې تا ته کم لائنز یې خو دي ریډ لائنز او به ظاهری خبر چې پاکستان کې د ټي وي مالک خپل پالیسی د خپل مجبوریتونو او د ضرورتونو پرانا کې جوړي هغه ویری کوي بعضی کاروباري خلک دی هغه راغلي دي چینل کولاو کړي دي داغه نفسيات په یو شاني داغه په ګورنمنت سره یو شان ټرمز دي بعضی بچدنو پروفیشنل جرنالستاني نو چې څنګه په هر ملک کې او په هر ځای کې د خپل ټاپ مینجمنت اول ذهن کې راځي او دا ریډ لائن نظم چې سلیکل کوم ماته اول ذهن کې هغه راځي
ها یو کال تقریبا یا یو لسمیاشتي حکومت وشولې حکومت څومره په خپل ټریک روان دی اقتصادي څومره کړی دی او دی ول چې موږ به احتساب کوو د څومره سیاستدانانو احتساب وکړو پیسې ته څومره راوړو
زما په نظر د پاکستان د تاریخ ناکام ترین حکومت دی وړمبه خبره په دې لحاظ سره چې کوم وادو او کوم نارو سره میدان ته راغلی وو نو ټیک ته په تیرو وختونو کې حکومتونه بر راغله هغه خپل چې کوم وعده به کړی وه د هغې مطابق به ډلیور نکړه خود خپل وعده او د خپل دستور او د منشور الٹا کار بینه کو عمران خان سے بداغو حکومت چ دے چیلک یو ٹرن تا اگ پخپل باندې کارنامه وئی نو چ سمت ہے جاگ چ د کم کلاس خلاف سیاست شروع کړو داغ نه گیر چا پیر ٹول اگ کلاس اگ پرون انٹی امریکن پالیٹکس بکو د امریکی خلاف نن اگ خپل غټ کارنامه دا د کی چ اگر ٹرمپ سے رضا کو ٹرمپ اگر رضا کو نو یو خدا رچ دی لیا سر اگ ډیر ناکام دی دویم اقتصادی لحاظ سره هر حکومت چې راشي نو کم از کم هغه په لومبو ورځو کې سنا سه اقتصادي ریلیف خپل ووټر او خپل خلکو لور کی دا هغه حکومت ته چې هغه د راتلو سره چې دی اقتصاد چې دی هغه ډیر خراب طرف ته روان دی او د کوم خلکو خلاف چې خبره کوله لکه نن چې دی هغه حفیظ شیخ هغه خپل اقتصادي مینیجر جوړ کړی دی چې کم پروند زرداری صاحب اقتصادي مینیجر وو دریم د دې حکومت غټه ناکامي دا ده چې هغه د خپل پرفارمنس او د ډیلیوري په ځای باندې هغه پریټریک باندې او مخالفینو ته خپل سیاسي مخالفینو پکړ دکړ هغوی ته کنزل هغوی ته بدو ردو باندې چې دی پاغې باندې سیاست کول غواړي چې د هغې سره پولرایزیشن هم نور سیوا کیږي او اکانومي هم نور خرابیږي نو زه فکر کوم چې په هر لحاظ سره چې ګورې نو دا حکومت ډېر ځان ته ډېر کامیاب وي خو ډېر خطرناک طرف ته روان دی
ډېر مننه سلیم صافی صاحب
ډېره مننه ستاسو
ګران اوریدونکو دا سلیم صافی صاحب او د دې وړاندې تاسو خبرې د خوش خټک سپ سره واوریدلې خو په پاکستان کې یو خبره چې په هان هم کوي د پاکستان سیاست د تیرو وختونو په نسبت زیات تقسیم شوی دی او اپوزیشن ګونه دا وختي احتجاج هم کوي زه محمد اکرام د دې خبرونه سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان